السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه دوه ته روانېږي تر دې سفر مخکې نن له ولسمشر غنی سره ګوري د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې ټیک یو کال پوره شو مینوالو او مخالفانو یې بیلابیل مراسم جوړ کړي د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخ ته وړي مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته سالم احمد صالح وړاندې کوي
افغان دولت وایي چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده د افغان ژورنالستانو د کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده پراخ کې په زرګونو کسان په لاریون راووتل د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن رسنیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي را روانه سېشنبه په قطر کې تل شل ورځنی وقفه وروسته یو بیا مذاکرې پیلوي په کاپیسا کې د یوې چاودنې په نتیجه کې پنځه کسان وژل سوي د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمی په ګډون ځینې نور کسان ټپیان سوي دي امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه نن ماپښین د کاپیسا د مرکز په سیاده سیمه کې سوې ده د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته ویل مقناطیسي مایند عالمانو شورا د رئیس په موټر کې ځای پر ځای سوي وو د عالمانو شورا د رئیس صحي وضعیت خراب بلل سوی دی د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي دوسیه تر څېړنې لاندې ده
د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دې ولایت ته ورغلي و د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته انتقال سوي دي بلخو د ورزګان والي وایي و تنه دولتي کارکوونکي د اداري فساد په تور نیول سوي دي محمد عمر شیرزاد نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل دغه کسان په شوزو چارو ریاست کې نیول سوي
د اختلاس په تور نیول سوي دي موضوع تر تحقیق او بررسي لاندې ده تر څېړنې او تحقیق وروسته به مجرمین عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي زموږ دا مبارزه به هم دوام کوي
ځینو سرچینو ویلي چې په نیول سوو کسانو کې د ښځو چارو ریاست سرپرست رئیس او درې کارکوونکي هم شامل دي د افغان ژورنالستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده عبدالمجید هاشمي نن رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د غرغښت تلویزیون خبریال وژغوري او د حملې پلانونکي ونیسي تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي و هغه دوه کسان نیولي چې پر دغه خبریال د حملې لپاره د حقني شبکې لخوا ګمارل سوي وو د خبریال نوم نه دی اخیستل سوی د دولت کومې مخالفې ډلې په اړه څه نه دي ویلي ټاکل سوي چې د ځوانانو د کټګورۍ د وشو ژمنۍ سیالۍ سبا په کابل کې پیل سي د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ به په دوو ورځو کې د کابل د وشپېتو کلبونو ترمنځ ترسره سي پیراخ کې په زرګونو کسان نن یک شنبه د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول دوی د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی او د عراق د حشد الشعبی ملیشه ډلې د مرستیال ابو مهدی المهندس د وژنې د کال پوره کېدو په مناسبت لارو سړکونو ته راووتل د امریکا په هغه حمله کې د دغو دوو کسانو تر څنګ ګڼ نور ایران پلوه ملیشه هم وژل سوي وو ګڼو مظاهرهچیانو چې د قاسم سلیمانی او مهندس عکسونه له ځانونو سره لیږدول له عراق یې د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه وسلولو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 11,000 وګړي په ډزو وژل. د بلوچستان د پولیسو ویان نور الله نن رسنیو ته ویل چې دغه 11 کسان چې د ډبرو سکرو کان کیندونکي وو د تیر شپې په حمله کې وژل شوي دي. کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. بل خوا په نایجیریا کې د مشکوکو افراطي وسلولو په حملو کې د وژل شو کسانو شمیر اویا ته زیات شو. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو شوي چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ځینو جمهوري پالو سناتورانو چې ټیټ کروز یې مشري کوي وایي چې دا اونۍ به په کانګرس کې د الکترال کالجونو د رایو د تایید پر مهال به د جو بایدن بریا چیلنج کړي. دا اقدام بیا هم نسي کولای چې جو بایدن ته د قدرت د انتقال مخه ونیسي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو د رایه ورکوونکو د انتخاب د ارادې د تخریب هڅه ګڼلې او ورباندې انتقاد یې کړی دی. په کانګرس کې د جمهوري ریاست د رایو تایید تشریفاتي بڼه لري او جو بایدن پر بریا کوم تاثیر نه لري. په پام کې ده چې جو بایدن دوی اونۍ وروسته د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هند په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریز د واورې د ورېدو اټکل. د تودوخه 2 درجه نه او ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین د تودوخه 2 درجه شپږ او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان وریز د تودوخه 2 درجه 11 ټیټه منفي 4. مزار شریف اسمان شین د تودوخه 2 درجه 1 او ټیټه منفي 15. او بل اخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه 2 درجه 18 او ټیټه 15 اټکل شوی ده.
ماخامنه خبری مجلې ته غواګي وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا دوه تروانی گی ټاکل شوی و نن ماخام دوی له ښاغلي غنی سره د خدای پامانی ناسته ولري.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. دا بحثونه څومره د عملي کېدو وړ دي؟
ډېر مسایل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغومره نه وي. په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه یو نسبي توافق کړی.
مشرانو جرګې له دولت په زغرده وغوښتل چې د خبریالانو د وژونکو د وژنې ګونګې قضیې روښانه او د تکرار مخه ونیسي.
خبرنگاران و امنیت حکومت باید خاص توجه کی ترسو پوری وی پا ازاد تو بگو که ولیسی اغا خلکو تا خپل را پرونه پا این وقت که اوراندی کین.
نند ایران د سپاهی پاسداران د قدس دلی د قماندان قاسم سلیمانی د وجلو یو کال پورا شو. سلیمانی چوکو اولی وجل شو. خبرونه کی حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سبا دوشنبه دوحې ته روان شي. پلان ده و چې دوی به نن د ولسمشر اشرف غنی سره د خدای پامانۍ ناسته کوي او په اوس شوو مشورو به د ښاغلي غنی نظر اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکراتو په اړوند هم بحثونه ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم ټکي دي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 15مه د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي. خو قطر ته له سفر وړاندې تمه د پلاوی نن له ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشر یې ماڼۍ وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکي پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نورو هغو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لومړی پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي ترڅو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لومړی پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو تګ تګلارې او هغو لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې یو بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات سعودي خواهد بود و آخرین مشوره ها و
دا د خدای پامانۍ لیدنه ده. ټولې هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریکوو. یعنې په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولی د هغو مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یو روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بلې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاده کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې معلومه خبره نږدې کېدو دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلی په افغانستان کې تیر یو کال کې دوی هیڅ اسکر نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او امریکا ته د ګواښونو له منځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو اسکرو ته اړتیا نشته. که څه هم مایک پومپیو ویلي تیر یو کال کې په افغانستان کې دوی اسکر نه دی وژل شوی خو نږدې هر ورځ د افغان پوځیانو امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپرېږي چې افغان حکومت او عام ولس اندېښمن کړی دی.
اوربند، سیاسي مشارکت، د راتلونکو نظام څرنګوالی، د راتلونکو خبرو مهم بحثونه دي. د ولسی جرګې لغړی او د چارو لکتون کې نعمت الله کریاب نمې دی مرکې په پایل کې وپوښتل چې دا بحثونه د دولت او طالبانو متضاد دریځونو ته په کتو څومره عملي بریښي. نوموړی وایي
په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دوی ترمنځ، د اوربند مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړې چې اوربند نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه ده چې نیټه ټاکل شوې وه او سبا بیا دوی ځي، شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو.
په ظاهره دریځونه سره لري دي. حکومت تل وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري او په راتلونکي سیاسي نظام باندې خبرې او د تاوتریخوالي کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیې داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پاتې بندیانو په خوشي کېدو ټینګار لري چې شاوخوا اووه زره طالبان دي او دغه راز دوی د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بولي چې وایي اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربند مطرح شي. دغه مخالف دریځونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکېچنه کړي؟
زه فکر کوم ډېر مسائل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغومره نه وي. په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبي توافق کړی.
کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې مهال پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتېری هم په تېر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوهې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړي. دغه فشارونه به څومره اغېز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل اوسنیو دریځونو تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث را مخته کی؟
مهمه خبره هم دا ده چې مخکې ته مونږ اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخ او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغوی کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواوو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کړي چې د سولې دغه فضا مطمئنه شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي. تر هغه پورې چې د اوربند لپاره نخې نښانې څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي دي.
د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب چې د سولې په روان بهیر او وروستیو پرمختګونو غږېده، د هیله وښوده چې ممکن دولت او طالبان له مخکې په ځینو مسلو هوکړې ته رسېدلي وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګام پورته کړي. د دغې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبریالانو په وړاندې د هدفي وژنو زیاتوالی او دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
پروسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایما قوه جلسو د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې له حکومته په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بی ګناه خلکو بالخصوص د خبرنګارانو امنیت حکومت بس خاصه توجه کوي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت جدی پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلي ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبریالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې کېدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ بدلي او خبریالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسونه وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي تاریخ آریان
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافسوی دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبریالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت
موږ ته ډیر مهم ده. په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش او وړمه ورځ په غور کې د غور غږ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پر کابل پوهنتون د برید یو شمېر قربانیان په عام محضر کې د محمد عادل د اعدام غوښتنه کوي. عادل چې پر کابل پوهنتون د برید طرح بلل کیږي د افغانستان د سرې محکمې له خوا تېر ورځ په اعدام محکوم شو. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د یوې وژل سوې کورنۍ د مور په غږ پیلېږي.
هغه مور چې لوري د کابل پوهنتون په برید کې ځواني مرګه شوه. یویش کلنه حسینه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه. د حسینې مور وایي د لور یوازنی ارمان یې دا و چې خپلې لوړې زده کړې بشپړې او هیواد ته د خدمت جوګه شي. د حسینې له مور څخه مې د کابل پوهنتون د برید په تړاو د نیول شوي کس د اعدام په اړه پوښتنه وکړه. ځواب یې دا و
قانون است باید سره زیر نافذ شد باید شکر
قانون سته او شکر چی قانون حق دی عملی همسو ما هم واردل چی او کسی دا عادل پنوم نیولی سما غوشتن داده چی دقی کسان باید جوندی پتنسی دا دیل پر چی ننی زموج اولادون را وجل سبا دا نور و کسان و اولادون وجنی حق چی چی دا خدای قانون او شریعت ویلی باید پری تطبیق سی
دغه مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیګونه انسانانو وژنه باید نور ودرول شي. دا یوازې د حسنی مور نه ده چې د خپل لور د قاتل د اعدام خبرې خوښه کړي، بلکې اسحاق چې د ده هم دروش کلن زوی په دې برید کې وژل شوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي.
دغه کسان باید په عام حضر کې اعدام سي، داسې نسي چې تورې خلطې په سر ورته واچوي او پټ یې اعدام کړي. زما غوښتنه دا ده چې دغه خلک اعدام سي تر څو نورو ته عبرت سي. زما زوی خو بېرته نه راځي، خو باید له دې کسانو نور خلک په امان کې پاتې سي.
د افغانستان ستر محکمې تیر ورځ په کابل پوهنتون د برید په تړاو نیول شوی کس محمد عادل په اعدام محکوم کړ. ستر محکمې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې محمد عادل د کابل پوهنتون د برید له طراحانو څخه و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د دغه برید یو بل تورن عبیدالله داعش ډله کې د غړیتوب، ماین خښونې، د چاودیدونکو توک لیږد او سړي تښتونې په تور په 15 کاله بند محکوم شوی دی. دغه شان عبدالجبار او خدابخش د ملي خیانت، داعش ډله کې غړیتوب او سړي تښتونې په جرم هر یو په 12 کاله بند محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د سترې محکمې دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې دغه کړنه د عدالت پلي کولو لپاره ښه زیری دی. پر کابل پوهنتون د تیر کال د نومبر 22 د دریو کسانو برید کې 22 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلان و. داعش اسلامي دولت خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت ومانه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسم ورزو کندهار ته د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. ښاغلی محب نن د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیت رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړې کړي. په دې وروستیو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې خراب بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپورت.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې دي بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والی د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوي به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابیدو په حال کې و او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قمندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
بسر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 څپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم یو سیمایزه موضوع راخلو. په زرګونو عراقیان نن په بغداد کې د وژل شوي ایرانی جنرال د لومړي تلین په مناسبت د دې خار په تحریر څلورلارې کې راټول شول. یو کال مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د شیعه ملیشو یو مشر وژل شو. قاسم سلیمانی څوک او ولې وژل شو په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپورته.
تیر کال د جنوري په درېمه د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژه. له نوموړي سره د هشت الشعبي په نوم د یوې عراقي ملیشي ډلې مرستیال عبدالمهدي المهندس او څو نور وسلوال هم ووژل شول. د یک شنبه په ورځ بغداد کې ګڼو مظاهره چیانو د سلیمانی اول مهندس عکسونه پورته کړي وو او ځینو یې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. د شنبه په ماخام زرګونو ماتم کوونکو د سلیمانی المهندس ورسره د وژل شو نورو اتو کسانو په درناوي د بغداد هوایي ډګر ته په تللې لویه لاره لاریون وکړ. خبریالان وایي هوایي ډګر ته نږدې د برید سیمه تیر ماخام زیارت ته په ورته یو څه بدله شوې وه. سرې پټې ترې راتاو شوې وې. په منځ کې د سلیمانی المهندس عکسونه یخې وو او شاوخوا یې ماتم کوونکو شمې بلې کړې وې. تیر کال د امریکا لخوا د ایران د قدس واک د قمندان جنرال سلیمانی وژنې د ایران او امریکا ترمنځ د پوځي جګړې د نښتو ویرا رامنځته کړې وه. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې په 2013 کال کې ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتونه د ایران سره له نړیوال اتومي تړون وویستل او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د سلیمانی د قتل پر مهال ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په اوږده موده کې زرګونه امریکایان وژلي او یا بد ژوبل کړي وو او همدارنګه یې د نورو د وژلو پلان درلود. ایران د دې وژنې په غچ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډو توغندې وتوغول. دا سلیمانی د قتل د کالیزی په پوره کېدو په عراق کې امنیتي تدابیر زیات شوي او په بغداد کې د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې مناسبت د کیدونکو اعتراضونو او مظاهرو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو پلان عملي کوي. د بغداد په زرغونی سیمه کې چې بهرني سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې دي هم امنیتي تدابیر زیات شوي دي.
تاسو له پیغامونو
د پکتیکانا ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. دما د افغانستان ولسمشر ته ستاند چې نور د خدای په خاطر له طالبانو سره صلح وکړه. پردیو لپاره مخاور قرباني کوه، ما د افغان ولس قرباني کوه، نور د افغان ولس وینه توی و نور مباني لټوه.
ما ته د فراه ولایت تاسو سره په اړیکه کې يم. د سولې پر برابر باندې پزه وایم، ځکه چې کدواره چې ته په زړه باندې صادق اوسي موست لمړی قربان مهمه ده. قربان اوسي ان شاء الله د ټول خلک به باور په ولري. که چېرته قربان ونه سو دا خو معمولا معلومه ده چې دوی چا وزړه ته مشکل چې سوله به راشي.
السلام علیکم، زه محمد کریم پښتون یم، هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه. د کورونا ویروس په اړه ډېر خواشینی یو. دولت غواړو چې هوایي زیات کړي او مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي.
السلام علیکم، سر خبري افغان د هلمند ولایت د ماتکې د داشت څخه وروره. دا طالبان اقتصاد والا سمر دا اقتصاد افسي پر استراتيجي کې کورونا را باندې چې په کوي او مسجدان پر نه دوه ما جتا ونه غول کورونا په خدای چې پرون شي په کې د تیر په کې سره نه چې پاک را دا غده د دغه طالبان د ټول چارواکو سمو دا غوښتنه هېره د چپدا اقتصاد والا شبشتې جوړ کړي اوس په دوه خبرې ته چرنه مکړه دا چې دا د اقتصاد کې
وحید الله د لوایسي نه امریکا نیو د هلمند ولایت نه رئیس جمهور ترازم پیغام دے سمنگ تا الباشی او بوتان او چمه دے یخ خسے روس والا رو تیر یخ دلا سا سول الاسان یا کیفیت خراب سیزمن ما من در جمهور تا در پیغام ده من تا در شهن مال و سلام و اخترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره دغه خبری مجله پایته ورسیده. په کابل کې د مخام شپګنی مې بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب شما.